د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر یو واربیا تاسو ته هرکلی وایم. دا یو ساعت خبرونه ده، په کې ریپورټونه لرو او یو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عارف وزیر له سخت ژوبلېدو وروسته د اسلام آباد پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. افغان حکومت د کورونا له وجې زرګونه بندیان خوشي کوي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په تیرو شلو ورځو کې په اول وار په عام محضر کې ښودل شوی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو مشر عارف وزیر مرګونه برید شوی. پولیس وایي دا برید پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې شوی دی. هغه اوس د اسلام آباد په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی او ډاکټران وایي صحي وضعیت یې نازک دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي تیر ماښام مشال لډیو ته ویل هغوی د نامعلومو وسلوالو د موندلو او نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وایي له کوم ګاډي نه چې ډزې شوې وي د عارف وزیر پلویانو هم پرې ځوابي ډزې کړي او هغه ګاډي کې هم خلک لګېدلې او پولیس د هغه ګاډیو برید کوونکو پسې ګرځي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی قبول کړی. عارف وزیر په قامي حمله کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د استازي او علي وزیر د ترزوی دی او د اپریل په 8مه له زندانه خلاص شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18,114 ته پورته شو. حکومتي رسمي ویبپاڼه چې د کورونا وایرس معلومات خپروي تازه شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 1,490 کیسونه مخته راغلي او 12 کسان مړه شوي چې ورسره د ټولو تلفاتو شمیر 411 ته پورته شوی دی. همدارنګه د رسمي شمیرو تر مخه تر اوسه 4,015 کسان له دې ناروغۍ بېرته جوړ شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه دې وایرس نږدې 28 کسان نه جوړ کړي او 116 وژلې دي، خو نږدې 200 جوړ شوي هم دي. د کورمیز لی په پاړه چینار کې پرون د میرمنو لپاره د شکایتونو درج کولو یو مرکز پرانستل شو چې پکې خزینه پرسونل پر کار ګمارل شوی دی. د پولیسو ځایي مشر ډی ایس پی نجف علي پرون مشال لډیو ته ویل په یاد مرکز کې خزینه پولیس ګمارل شوی او له دې سره به ځایي میرمنو ته د سهولت په لاس ورشي چې کله ستونزو سره مخ کیږي نو راپور به یې په ډاډه زړه حکومت ته ورکوي. نوموړی وایي کله چایو بخنه غواړم نوموړی وایي که د چاپو پر مهال د خزینه پولیسو ضرورت وي نو د همدغه مرکز د خزینه پولیسو خدمات به ورته حاصل وي. ځایي خلک وایي داسې مرکزونه دي د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم پرانستل شي او خزینه پولیسو ته د لازمه روزنه هم ورکړل شي. افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس تر اوسه 4,410 زندانیان خوشي شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل په پل چرخي زندان کې په کورونا وایرس د 15 زندانیانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د تېره دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2,399 زندیان را خوشي شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې ادارې یا سیګا د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 20,000 کسان بندیان دي. په افغانستان کې د کورونا وړجنو شمیر 2,315 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د مئی په لومړۍ نیټه رسنوي ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عامې روغتیا وزارت په لابراتوارونو کې د کورونا 568 مشکوکې نمونې څېړل شوي او 1,046 مثبتې تثبیت شوي. د وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار وایي د یادو ثبت شوو له ډلې 88 تنه د کورونا ناروغۍ له امله مړه شوي او 310 ترې رغېدلې دي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په تیرو شلو ورځو کې په لومړي ځل ولس ته ځان ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ناروغۍ په اړه ګونګوسې کېدې. د کوریا مرکزي خبري اژانس راپور ورکوي چې کیم جونګ اون نن په پیانګیانګ کې د سرې د یوې فابریکې د بشپړېدو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې موقع نوموړی موسکې لیدل کېده، د خپلو ملګرو سره خبرې کولې او د فابریکې بېلې سیمې کتلې. رویټرز لیکي عکسونه د ځایي رسنۍ راډنګ سینمان پر ویبپاڼه خپره شوي چې په خپلواکه ډول دول ناشونه دي. په رسمي توګه نه دی ویل شوی چې کیم جونګ اون ولې تر دریو اونیو پورې ځان له خلکو ګوښه کړو. امریکا د کووید 19 درمل لپاره د یو ازمیختي درمل د استعمال منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي ازموینو ښودلې ده چې دا درمل د کورونا وایرس بیمارانو سره په زر رغېدو کې کومک کوي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې اف ډی ای کمشنر سټیفن هان پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل د ریم ډیسویر په نوم دا درمل به یوازې په بیړني حالت کې په روغتونونو کې دننه استعمالیږي. د نتایجو له مخې دا دارو په نړۍ کې له زرو زیاتو کسانو ته ورکړل شوي او د کورونا وایرس د بیمارانو د بیمارۍ نه د خکېدو موده یې له 15 ورځو نه 11 ورځو ته کوزه کړې ده. چارواکي وایي دا دارو به د مې له 4 د امریکا په روغتونونو وویشل شي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل د مشال رادیو نه. تاسو زموږ خبرونه که غواړئ نو په انټرنیټ باندې په www.mashalradio.com باندې اوریدئ شئ. که سمارټ فون لرئ نو زموږ اپلیکیشن ښکته کړئ او مشال رادیو ومومئ خپل موبایل ته ښکته کړئ او زموږ همدا خپرونه او نورې خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو د خپرونې رپورټونو طرف ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عارف وزیر پرون ماښام په واڼه کې د نامعلومو کسانو پر ډزو سخت ژوبل شو چې اوس د اسلام آباد په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. پولیس وایي د برید کوونکو خلاف کاروایی روانه ده. ډاکټران وایي هغه څو مردکۍ لګېدلې چې یوه یې پر سر هم لګېدلې ده. تر دې مهاله چا د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. عارف وزیر همدا تېره اونۍ له جیل آزاد شوی. نور حال له ډیره اسماعیل خان د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
پرون جمعه په ورځ ماشام مال شپېژنی مې بجې د سولي وزیرستان ستر پنډغولي واڼک شې د پښتون ژغورنې غورځنګ را عارف وزیر بنې په یوه ګاډي شې سواره ځنې ناپېژندل یو کسانو هغې وخت ګاڼ ډازونه وکړل چې کله عارف د واڼه بازار نه خپل ګاډي شې کور پر لوري روان و. د سولي وزیرستان پولیس فورس مشر ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته ویایي چې عارف وزیر بنې برید کوونکي ناپېژندل یو کسانو د ګرفتاری پاره په واڼک شې د لټون عملیات روان دي.
روانو خپل کور ته او دغه ځای کې د دوی نور رشتهداران بهر ناست و. دلته خو اکثر کسانو سره ټوپک موپک هغې سره مې دغه نه یو فیلډر ګارډ سپین کراس کېدو د هغې نه په ده باندې ورته لوکل ژبه کې چړکۍ وي هغې باندې په ده اندازون فایر وشو چې هغې کې دی په لاس باندې په سټ باندې او په سر باندې لګېدلې وي. یا د ده چې کوم کسان دي د هغه ځای نه بیا په ګاډي باندې ښه ټیک ټاک فایرنګ کړی اطلاع دا ده چې ګاډي کې چې څوکونو هغه هم لګېدلي ګاډي سر شروع دی. فی الحال
عارف وزیر بنے دے برید سترگی لدلائی حال گلزمان پا دار رنگ بیاناوی
او موقع خدا سوا چھے سردار عارف صاحب دے مصرہ پا میڈیکل سٹور کا دائی ڈرکشن اسو پا دغا موقع مصرہ ہاں نستوا زنتا دوا ملٹا پوتے وی مو چو ٹکلا سردار چو ٹکلا لبا سردار گاڑای ٹھرن کا کٹی کا مو پا موٹ سائیکل را اون شولما اچھے تقریباً پا منس کے یو ملٹ فاصلہ ہم سرا کڑی پا منس کے بدم دے فائرنگ واشا چھے فائرنگ واشا مو موٹ سائیکل ٹھرن کا ڈاریک میں ورمنڈا کرن چھے دے ترز یای و آب بات چھو دے بین جناب سر کچھ پابل گاڑی فائرنگ وک گاڑا ہاں والا گیا دو خو خروش لوڑ شو وین نی و پنا بعد سردار صاحب میجا ہیڈ کوارٹر ہسپتال تام یو والا پنا بعد تی میجو تا وہ ول چتو سے ڈی خان تا اس ایمبولینس بندی بس وک
دے ڈیرا اسماعیل خان ہسپتال ڈاکٹر امیر امان اللہ دے عارف وزیر صحت حال مشال ریڈیو تا پدارنگ وشائی پر عارف وزیر دے برید پڑال یا چا ہم منلے ندا خدا دے ہم یادوی چا عارف وزیر 13 میاشت 20 اپریل تا دے ڈیرا اسماعیل خان زندان نا دے غداری پہ الزام شے دے گرفتاری ورستا را خوشی کڑائی شوی و. عارف وزیر 2013 کال نا دے پشتون ژغورنې غورځنګ دے جوڑو دو را سے پا دوا کالونا مدا کے 14 میاشت پا زندان کے تیرے کڑی وے. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب او ریدای لوسته او لیدل شي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې شپږ مېرمنې په ناموسي پیښو کې وژل شوې دي. پولیس وایي په ځینو پیښو کې ککړ کسان نیولي هم دي او پلټنې روانې دي. بلخوا په سیمه کې د مېرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په ناموسي وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي او اکثره د جرګو له لارې د داسې پیښو فیصلې کېږي. دغه ادارې وایي په زیاترو داسې وژنو کې د کورنۍ غړي ککړ وي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې تی اویکننګ یو مشر شمشیر علی خان وایي په سوات کې د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې د غیرت او پت په نوم شپږ ښځې وژل شوې دي. شمشیر علی خان وایي اکثره د داسې پیښو ککړ تنان د څو مودې ته بند وروسته خوشی کړل شي. نوموړی وایي په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کېږي او اکثره د جرګو مرکو له لارې په ناموسي وژنو کې ککړ کسان خوشی کړل شي.
مدون دا طریقہ روانہ دا چیئر زنانہ چی کمیدی ہے دا غیرت پنم بند وجلے کی دلتا ادارے کارونا کئی دیر دا اگاہی دا پارا دا پوہ دا پارا چیئر خلق پوہ جی دا قوانین موجود دی دا دی ہا غدی بیا ہم اگا زمنگا روایات او زمنگا دا علاقے کلچر دا سی دے چیئر دا غیرت پنم وجنے چی کمیدی دا زنانو دا خلق دیر معمولی خبر گانی دیر لدونا اہمیت نوار کئی حالانکہ دا قانون صحیح نفاذ دلتا دے او دلتا دا قانون صحیح امپلیمنٹیشن میں نو پدیشی کی بدرے حدا پورے کمیرا غلا ہومنگا گورو چیئر سمودا لگا تیرشی نو بیا پدی کی ایک دم بیا جاتے راشی زنانو وجلے کی کدا غیرت پنم مانی دی کاغا لور دا کا خور دا
ادارہ وائی دا پولیس و ترمخا دا مارچ په 12 نیټه د سواد په بری کوټ کې یو تن خپل خزه د غیرت په نوم وژل. په سواد کې د ښځو د حقونو ادارې وایي په ناموسي وژنو کې زیاتره د کورنۍ غړي شامل وي او د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته هم له سزاګانو بچ پاتې شي. په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سیمه کې د کورنیو شخړو له وجې په ځینو پیښو کې ښځو له زهر هم ورکړل شوي دي او وروسته ورته د خودکشۍ نوم ورکړل شوی دی.
زمنګ کم لیجسلیټرز چې ناستي هغه ځای اسی بلا وجه ناستي په نیشنل اسمبلی کې ناستي او په پروینشل اسمبلی کې ناستي ځکه قوانین جوړیږي د هغه امپلیمنټیشن نش دا څه بس د دې وجه نه چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته ضرورت هغه هغه ته ملاو نه شي دا هغه ایون چې ځایم چې هغه FIR هم په صحیح طریقه باندې نه کړي اوس خدا ټرند راوته دی چې زهر ولا ورکی او یې جنې خودکشي وکړه.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو په اړه د حکومتي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار وایي دا راپورونه هم دي چې په ځینو پیښو کې ښځو ته زهر ورکړل شي او وروسته ورته د خودکشي نوم ورکړل شي.
هغه ته چې دی نو یا هم د فاملی طرف نه معافي ملاو شي لکه دا په پاکستان کې دی څومره ګیرس شوی دی چې هغه وی چې راځي چې ویله بس سلو وکړه. دا زمونږ په نوټس کې دي دا خودکشي چې کوم دا تاسو خبرې ته چتراله دغه ډیر او ساده دغه علاقو کې خودکشي دي.
د روان کال په پیل کې د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واش په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ناموسي وجنو خلاف د قانون جوړېدو وروسته هم په دغه هیواد کې د غیرت پر نوم د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راځي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د دغه قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555 په کوټه ښار کې د پښتورګو یا بډوډو متخصص او د پښتو ژبې لیکوال پروفیسر ډاکټر لیاقت تابان سمو د وړاندې د کووېډ-19 په نوم په نوي کورونا وایرس اخته شو. نوموړی له یوې ځانګړې مودې وروسته بیرته راغېدلی او د نوو ازموینو په رڼا کې په بدن کې د کورونا وایرس نښې نه دي موندل شوي. دا چې ډاکټر تابان څنګه په کورونا وایرس اخته شو، له هغه وروسته یې څه تدابیر ونیول او له رغېدو وروسته اوس د خپلو تجربو په رڼا کې څه پیغام لري، په همدې اړه احمد شاه زمي له نوموړي سره مرکه کړې ده.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، ډېره مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې تاسو څه ډول په کورونا وایرس اخته سوست یا څه وخت احساس درته وسو چې بدن ته مو دغه وایرس ننوتلی دی؟
احمد شاه زمي، ډېره مننه. په سیول اسپیټال نفرولوژي وارد کې ما ډیوټي کوله. د یو مریض ولو چې زوی ولو دی رالو ډېر خواست یې وکړي چې زموږ مور ډېره ناجوړه ده، تې کاغذان وګوره. ما چې کاغذان وکتو نو په هغه کې ګردې فیل وې. مال مریض خامخا راولئ. دوی داسې وارد دي غوندې ولو سره شخص موږ نور بدل سولو. نو ما چې ډېر ټینګار وکړي دوی خپله مورکۍ راوستله، هغه موږ داخله کړله. په هغې کې خو نو ګردې هم فیل وې، شوګر یې هم ولو، بلډ پریشر یې هم ولو، ټوخو دوی هم کېدله. ما خپله ماسک او ګلوز چې کوم عام دغه دي هغه مې لګولي وو. دا ما داخله کړله په واډ کې. سهار چې مې داخله کړله ماپښین چې زه په خبر شوم دا د واډه تللې وه بل اسپتال، کډنی اسپتال. هلته هغه هم د دوی ټیسټونه استولي ولو. په هغه کې موږ هم استولي کورونا، دوی هم دغه کړي وو. مازدیګر دوی د اسپتاله وتښتېدو. نو بیا چې موږ تحقیقات پسې وکړې د دې کورونا ټیسټ پازیټیو راغلی ولو. بس دغه ولو چې فوراً زه په ځان پوه شولم. دوې ورځې بعد موږ ټیسټ راورسېدی. په دا کې زما یو ملګری و، خیر محمد دوتاڼۍ، او بل ما سره ډایلیسیس ټیکنیشین و. هغه هم بیا بعد کې سره ناجوړه سولو. نو په ما چې دا دغه علامات رالو سره ما یو دم ځان کورنټاین.
نو ډاکټر صاحب، د ناروغانو د کتلو پر وخت تاسو حفاظتي کیټ یا له کورونا وایرس د ځان ژغورنې سامان نه کاراوه؟
اول سر بالکل دا سامان نه ولو، صرف ساده ماسک او دا گلاوز او دا دغه به موږ راواخ لاسونه به په صابون مینځلو. دغه احتیاط موږ کوئ. دا سامانونه نو بیا چې ډاکټرانو احتجاجونه وکړو، جلوسونه راوستو، ډنډې یې وخوړلې، د هغه بعد په خاص ځایو کې چې دي، په خاص خاص ځایو کې چې دي دا سامانونه یې ورکړو. زه شایي د درو هفتو څخه کورنټاین یم، اوس حال نه په لرم، خو ملګري دا وایي چې په کم ځایو کې د مریضان راځي هلته ستا. نورې دلته ماسکونو دا ورکړي دي، دغه یې ورکړي دي. په کوټه کې ډاکټرانو کنسلټنټ خپله چنده وکړله، 23 لکه چنده یې جمع کړله، خپل ځان له خپله دا سامانونه راوغوښتلو. د هغه بعد که حکومت له راغلی زه حال نه په لرم.
ښه ډاکټر صاحب، له هغه وروسته بیا څه علامات تر باندې ښکاره شول او په جسماني توګه مو څه بدلون احساس کړ؟
زه داسې ولم چې دا کوم مریض ما وکتې، د دې څخه 2-3 ورځې بعد چې زه خپل عام کار چې کوم، روټین کار چې کوم، په دې کې به زما ستړیا محسوسوله. د هغه بعد به مې بدن داسې لکه په چړو چې وویل سي، په انګریزي کې چې وایي سټیف سلو، بالکل داسې وچ کلک به سلو، او هضمه مې کرار کرار چې ده کمېدله. نو زه چې په ځان پوه شولم، یو ورځ مخکې ما کور والا ته زما کوټه را جلا کړې. دوی مې د کوټې جلا کړلو، خپل واشروم مې جلا کړې، خپل لوښي چې دي هغه مې ټول جلا کړلو، بلکې چې کوم هغه ډسپوزیبل دي چې استعمال بعد غورځول کېږي هغه مې را دغه کوي. څوک مې ځان ته نه پرېښولو. په هغه ورځ ماخصن چې ما ته تبه راپورته شوله، یخه تبه مې وله، دومره د خولو ډک په شوله چې دا کپړې به نودې خښتې شوې. 8 سلویشت ګنټې په دا د اتوار ورځ وم، دا اتوار سومار په ما کې دومره توان نه و چې زه ولاړ سوی وای یا مې دغه کړی وای. بس دغه ولو چې مالټې مې ډېرې خوړلې او اوبه مې څښلې او پینډال ګولۍ مې ورسره خوړله، لازمي نه و چې مال دغه یې. خو زما شک و، زما شپږم هېڅ ماته دا ویل چې دا چې دی کورونا وایرس دی. نو بیا چې 8 سلویشت ګنټې بعد زما تبه لږ نری شوله، زه ولاړم ټیسټ مې وکړې. خو دغه و چې ما احتیاط کړی، کور مې ګرده ځان لیرې کړی ولو، ځان مې بند وساتئ.
نو ډاکټر صاحب، د دغه ازموینې یا ټیسټ نتیجه مو بیا څه وخت راغله او له هغه وروسته بیا څه تدابیر خپل کړل؟
بیا چې څه وخت ټیسټ 2 ورځې بعد راغله چې پازیټیو دی، بیا مکمل کور والا مې هم ځان ته نه لکوله. صرف چې باغې په دروازه کې د خوراک یو شی راکوي یا به اوبه وي، ماسک په هغې هم لګولی ولو، او دغه به ولو ګلوز به په دغه کې ولو. زما په لوښ کې به شی راواچوي، ما خپل لوښي چې دی خپله غسلخانې لوړي، خپله مې منځي، دوی ته مې نه ورکوي، دوی ټچېدو ته مې نه کول، نه مې دروازې ته پرېښولو. په کمره کې زما خپله دا روټین ولو چې د باندې به غسلخانې له تلم، خپل ماسک او ګلوز به مې اغوستي ولو، خپل لوښي چې به مې پرېمینځلو، بته لاسونه صفا کړه، راسه دلته هر شی چې بول صابون باندې مې ډېر ځان دغه کوي. خوراک ما دغه کوي چې لیکویډ، سیمي لیکویډ د اوبو په شکل کې، شربت، اوبه، شلومبې، مالټې، دا شان ما ډېر دغه کول. بل خوراک مې هم کوي، د طبي ګولۍ مې ورسره خوړلې. دلته ډاکټرانو دا موږ ته راته تجویز کړه چې کوم کوینین ګولۍ د ریسوچین چې دي هغه به سهار ماښام خوري، 250 ملیګرام هغه مې خوړلې. ایزیتروماسین مې د سینې د انفیکشن دپاره انټي بیکټیریل دی، هغه مې ودانه خوړله. ملټي ویټامینز چې په هغه کې ویټامین بی او ویټامین سی وی او زینک دا مې ورسره خوړلو، او شپږ ګنټې بعد چې ته به په زورور ولا پینډال ګولۍ مې خوړلو. په کمره کې مې واکوي ولې چې دی په ډېر کښېني، نو دا امکان شته چې ستا وینه سره خنډه سي او یو لاره بند کړي، یا د ګردې ده، یا د سترګو، یا د دماغ، یا د زړه ده.
ډاکټر صاحب، که څه هم د روغتیا نړیوالې ادارې تر اوسه د ملاریا ضد کلوروکین یا ریسوچین ګولیو کارول د کورونا وایرس د درملین په توګه نه تایید کړي، خو په هند کې هم ځینو ډاکټرانو دغه درمل د کورونا وایرس ناروغانو ته ورکړي وه. بهرحال بل پوښتنه مې دا ده چې د خپلې تجربې پر اساس پر خوراک او درمل سربیره پر دې مهال ناروغ ته نور څه کول پکار دي؟
ناروغ ته پکار دی چې سهار ماښام کم سے کم دو واره د مالګ غرغړه وکي، دا ستونی دومره صفا کوي او بلغم دومره راجلا کوي چې انسان سینه هم خلاص شي ستونی هم خلاص شي. دویم تموش یا باب چې موږ ته وایي چې تودی او براواخي کولې په ځان وکي او هغه چې دی یاره په پزه بیا په خوله باندې کشي او د سلس په نزل لس منټه چې دی دا وکم او په تا کې خولي راولي سینه به دغه کې ډیره ګټه در رسید. دا سر ماشام دا غوم دغه کول پکار دی. دریم چې کومې جامې ته وباسي هغه چاته په لاس مور کوه، هغه په یو لفافه کې خوندي ساته او د کور په یو جلا ځای کې ږده. یو دوی هفته کې د دوی هفتې پرتې چې څوک د جلا سي مړ سي بیا په خپله پرې مینځه. بل چې ستا د کوټې کوم دا کونډې دي یا زنځیران دي دا که ته لاس وړې دغه کېږي او په کوټه کې دننه دلته باید چې ته سپرې وکړې هره ورځ د ورځې یو واره یا دوه واره، هغه چې نور کوم اضافي جراثیم دي هغه وزني.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول یو شمېر خلک یو ډول وهم نیولې دي، آیا تاسو خپل د ناروغۍ پر وخت له یو ډول ذهني یا روحي فشار سره مخامخ وست؟
نفسیاتي طور به ته ځان ډېر مضبوطه ساتي. نفسیاتي طور خبرونه دا چې را روان دي چې زموږ میډیا چې نن سبا څنګه دغه افواوې هم پکې کوي، څوک به ژوندی دوی وایي مړ سلو، څوک به جوړ وایي نه جوړ سلو، د دې سمې ځان وساتي. صرف ساینسي آرټیکل مې ویل چې هغه کم احتیاطونه ولو، بل ما خپل رشته چې د کتاب سره ساتلې وله یو به مثال ټیم اخبار وایي، ټلیفون مې بند وساتي ځکه چې په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره دومره خوره سوله چې ټلیفونونه میسیجونه د ملګرو را روانو، نو زما دلته طبیعت هم سم نه و چې ما ګرد اټینډ کړي ځکه ما ټلیفون بند کړي. د باندې نړۍ سره ما تعلقات دغه کو خپل د نن نړۍ مې آباده کله په هغه کې اول ما دا وویل چې دا نه جوړې ده، دا په همت سي نفسیاتي توزه بالکل ګبراو سوی نه یم، بالکل ګبراو سوی نه یم ځکه چې زما صاحب ما په کسدن په کنټرول کې وساتلو. خوراک می هم په اعتدال کې کوي، نه ډیر زیات نه ډیر کم، ګولۍ می خوړلې د انسانانو لیر وم. دا هغه وجوهات چې زی یو هفته کې د قابل کم چې یو هفته باز ما ته به وشکې ده، دویم هفته چې ولم بالکل سم وم، دویم هفته بعد چې ما ټیسټ وکړ هغه بیا پازیټیو، په دې کې دوه جین زراځي، دا یو جین ول نیگیټیو سوی دی، ابل ایمیون سیستم جوړی هغه لږ وخت اخی، بیا ماته یو هفته وخت راکی درم ټیسټ چې زولارم چې ټیسټ وکي هغه نیگیټیو رالی. دا هغه باوجود چې ما ټیسټ نیگیټیو راغلی دی زه کوته کورنټاین یم، صرف د ضرورت لپاره زم د انسانانو سره وسوم لیریم، دا نه چې زه دوی ته دغه کېږم. انسانان دی راځي لاس ملاوي چې ما سره لاس ملاو کې جراثیم خو زما په لاس سي، ما سره چې بیا بل څوک لاس ملاوي هغه بیا بل چاته کوي، نو ځکه وسوم احتیاط پکار دی چې موږ د احتیاط اله نه کړو.
نو ډاکټر صاحب، چې کله وروسته ستاسو په بدن کې د کورونا وایرس نښې ونه موندل شوې او د وایرس د ازموینې نتیجه منفي راغله، نو د دې سمدستي وروسته آیا تاسو یا ستاسو په شان خلک کولای سي چې بهر ووزي یا له نورو کسانو سره نږدې پاتې سي؟
دا نه جوړی سي بدني نه جوړی نه ده، دا نفسیاتي نه جوړی هم ده. دا داسې د زموږ په ټولنه کې خلکو اول نه منله چې اوس یقین وسو د مریض څخه دوی زغلي چې زغلي ده، د مریض د کور والا چې دي چې وی ویني هم که په یو مسجد کې وویني خوند نه ورکوي، که په یو فاتحه کې وي، که په یو بلځ کې وي، په یو ګیدرینګ کې، په ناسته کې خوند نه ورکوي. نو د خلکو دا ذهني دغه چې ته لیرې کې دا لږ وخت اخیم، دا ستا په ماحول اړه لري چې ته په څنګه ځای کې کار کوې. دویم داسې موږ کوشش کوو چې په هسپتال فلال په دې نسو لاړ، ولې خدای نه خواسته زموږ ایمیون سیستم چې دی زموږ قوت مدافعت خپله کمزوري شوی دی، داسې نه وي چې دا دغه جراثیم بدته موږ ته ولګېږي، یا چې موږ کوم مریضان ګورو هغه ذهني طور هم او جسماني طور د موږ سره دا دغه نه کوي توقع نه کوي چې دوی دې زموږ علاج وکړي. نو ځکه هغه نفسیاتي کم اثر چې دی د هغه لرې کېدو دپاره موږ دغه یو، که نو په میډیکلي طور تلی سو هر چا سره ملاوېدی سو، خوراک کوی سو، ګډ دغه کولی سو، خو چونکې ګډ نړۍ په دې سره اخته ده، خالي زما د ذاته پورې نه ده، زما د وجې که ما څوک لاس ملاو کی او هغه بل سړی راشي زما د لاس بیا بل چاته خوتلی سي، مات خو به نه کیږي، خو زیب په مابینس کې دا کیریت چې ورته وایي یا میډیټر چې ورته وایي یا رسوونکی چې کم دی دغه جوړېدی سم. په دې حواله اوس هم احتیاط کول پکار دی او د خلکو سره سوشل لیروالی که په لمانځه کې، که په ناسته کې، که په مجلس کې باید چې موږ ځانونه لیرې وساتو د ها ساعت پورې چې دغه ناروغي زموږ د کلي، زموږ د ښار، زموږ د وطن او د ټولې نړۍ وتلې نه.
ډاکټر لیاقت افغان صاحب، اوس هم یو شمېر خلک په ځانګړې توګه په افغانستان او پاکستان کې داسې دي چې د کورونا وایرس وجود یې ضرورت نه لویږي. پر تاسو چې دا هر څه تیر شول، اوس خلکو ته څه پیغام لري یا دوی څه ډول کولای شي چې له دې ناروغۍ ځان خوندي وساتي؟
چې په کم کور، په کم کلی، په کومه محله کې دا مریض پیښ شوی دی، بیا چې دوی احتیاط کوي. پښتانه اوس هم ډېر غفلت کوي. حقیقت که څوک تسلیم کی، هغه ځان هم ژغورلی سي، کور هم ژغورلی سي، ټولنه هم ژغورلی سي. هېڅ دې نه کوي. انسانانو چې کوم ناجوړې دي، هغو د ځان لیرې وساتي. که مسجد له ځي، په فاصله دې ودرېږي سره، بې ځایه دې کوره د باندې نه راوځي سره. کاروبار چې دی، انسان چې دی سومر کې بند کې، هېڅ پروا نشته. خدای نخواسته که ته سبا نه یې، دا ستا بچان یتیمان پاتېږي، دا ستا ګډ عمر خواري چې ده دغه ضایع کېږي. نو دې لپاره لازمي ده چې ته څو عمر چې دی چې دغه ځي په کورو کې پاته سي. رسک رسوونکی چې دی د خدای تعالی ذات دی. هر انسان دومره وس لري چې د ماښام ډوډۍ پیدا کړي، که نشته د روزې میاشته دا زموږ کوم خلک چې بتلو عمرې له که خدای ته دې وګوري، دا پیسې دې راواخلي، دا دې په زکات کې غریبانو ته دې ورکړي، خپل په مالک کې دې تقسیم کړي سره، دا روزه کې خیراتونه وکړي سره، زکاتونه دې وباسي. دا دومره ډېر دي چې کوم غریبان دي هغه دغه کېدی شي. دا کوم خلک چې راوځي، ځینې د مجبورۍ راوځي، ځینې د مستۍ راوځي. د مجبور کومک موږ کولی شو. شتمن خلک رامخته سي، حکومت رامخته سي، ادارې رامخته سي، انجیوز رامخته سي، د دوی کومک کولی شي. کوم شتمن خلک چې دي، هغو ته پکار دي چې خدای ته وګوري. دا افواوې نه دي، دا حقیقت دی. په ما خپله تیر سوی دي. نور چې هر څوک وایي، زه خو حلفن دا وایم، قسمن دا وایم، په قرآن شریف هم لاس وتجدم چې دا ناجوړي په ما راغلې ده، ما تېره کړې ده. چې کوم سخت حالات و، هغه زه تاسو ته نسم بیانوای، زه تاسو نه بیرول غواړم. خدای نه خواسته که د چا شوګر وو، د چا بلډ پریشر وو، یا عمر زیات وو، یا ماشوم وو، هغه د دې سه نسي بچاوېدلی. په اته څلوېښت ګنټې کې داسې زه شل مثالونه ورکوی سم چې زما نږدې شناخته دي چې په اته څلوېښت ګنټې کې ژوند له لاسه ورکړی دی. دا وخت چې دی، د انسان نه پیسه چاته په ښه ورځي، نه تعلقات په ښه ورځي، صرف احتیاط په ښه ورځي. که څوک احتیاط کوي، هغه ځان هم بچاولی سي، ټولنه هم بچاولی سي.
ډاکټر لیاقت تابانو، چې تاسو ته کیسه کوله چې څنګه په کورونا وایرس دی اخته شو، څنګه په هغو خبرو عمل کو چې نورو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس په دوران به څنګه ځان ساتئ، کوم خواړه به کوئ، او د نورو نه به څنګه ځان ګوښه ساتئ، او وی ویل چې دا بیماری رښتیا ده، له دا سیریس واخلئ مخکې تر دې چې اوبه له ورخه تېرې شي او بیا خپیمانه یې. نو هغه نه وړاندې ښه ده چې په دې باندې، په هغو مشورو باندې عمل وکړئ چې تاسو ته ډاکټران درکوي. اوس هم یو بل رپورټ دا رپورټ چې د تاسو د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو د درې یو اوسیدونکي شمشیر افریدی چې 8 کال وړاندې کویت ته تللی و، او هلته اوس هم دی، هلته ژوند کوي او کار کوي، خو د کورونا له وجې وایي چې د ده کاروبار خراب شوی دی. او د چې به کومه هټۍ لرله، ګرځنده هټۍ وه، او چې میوې به پلورلې، وایي چې هغه کاروبار خراب شوی دی. په دې اړه موږ ورسره خبرې کړي او رپورټ لرو، له یوې دمې وروسته یې اورېدلی شي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
خان افریدی چې اصلي نوم یې شمشیر افریدی دی او په خان لالا شهرت لري، د کویت په سالامیا خارګوټي کې ژوند کوي، او د کورونا وایرس له وجې جوړ شوی حالت یې کاروبار خراب کړی دی. هغه د وچو میوو ګرځنده هټۍ لرله، او خلکو به ترې په ټلیفون فرمایشونه کول، او ده به هم په خپل ګاډي کې ورته وچه میوه رسوله. هغه مشال رډیو ته ویل غوزان، بادام، کشمش، زعفران، پسته او نورې وچې میوې به د خپلې ګرځندې هټۍ له لارې خرڅولې، خو بیا کورونا راغله او دې اړ شو چې په زړه لویه تیګه کېږدي او خپل کاروبار بند کړي.
اوس دا کورونا چې شول، نو اوس دا ډېر وای چې ما ته به خلکو ټلیفونونه کولو، سا ټلیفونونه هم نه کي، ما پسې کورو ته ویړو که نه، نو هغه هم اوس نه کي، نو هغه کار پکې ځنډېدلی ده. او نور چې کومه ده، نو اوس تکلیف والا ټولې دنیا ته ده، یو ما ته نه ده، ټول خلکو ته تکلیف ده.
خان افریدی اوس هره میاشت له 1,00,000 نیولې تر 1,50,000 پاکستانیو روپیو برابر تاوان کوي. هغه وایي خبر نه دی چې د کویت حکومت به د خپلو خلکو سره مرسته کوي که نه، خو له هغه سره چا مرسته نه ده کړې.
دلته خو موږ په سوال باندې ژوند تېرو که نه، ولې چې دا خو موږ وطن نه ده که نه، دو به د خپلو ملکیانو سره کوي چې کم د دې وطن خلک دي، خو هم یا خو داسې څه ما نه دي اورېدلي.
هغه په دې حالم شکر وباسي او وایي داسې تاوانونه یې پخوا هم ډېر ګاللې دي، نو دا وخت به هم تیر شي. شمشیر خان اپریدی اوس 60 کلن دی او 30 کاله وړاندې چې د خیبر پښتونخوا د دره یادمخیل نه کویت ته تلو نومر یوازې 22 کاله و. په کویت کې د خپلو ښو کړنو له امله نه یوازې د ځینو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی، بلکې یوې ځایي شتمنې کورنۍ خو عین په کور کې یوه کوټه ورکړې، کرایه ترې ناخلي او هغه وایي د اقامې پیسې هم ترې څوک نه غواړي. هلته په وطن کې د خپلې کورنۍ د ورځو شپو په اړه وایي،
اوس بچی مې تقریبا 3 میلیونه دي، اوس 2 میزامن دي، ښځه مې ده کنه، نو بس الحمدلله ښه گزاره کېږي، ښه ده، تیغ نه باندې ده کنه، طبخه باندې ده، نو بس نور هسې نه مو پښتنو خو څه داسې ډېر فرمایشونه نه وي، خو بس یو شی پوخ کې ډوډۍ ده او بوړ ده کنه، نو بس الحمدلله ښه گزاره کېږي.
د خان اپریدی په لیګلو پیسو هلته په وطن کې بچی سبق وایي او د تمه لري هغه سختۍ چې ژوند کې دلی د ده بچیان یې ونه ویني او یو آرامه ژوند تیر کړي. له وطنه د مسافر کېدو پر مهال چې د آدمخیلو د دغه ځوان په سترګو کې کوم خوبونه وو، هغه د 30 کلونو تیرېدو باوجود هم پوره شوي که نه؟ هغه وایي،
هغه زنه مې څه خوب داسې خاص نه وراوړی، خو ما چې مزدوري ده چې دا بچی مې لږ غوندې په آرام باندې وي که نه، نو بس هغې نه پسې وځنډېدو کنې، دومره خو مې خیال نه و چې دومره وخت به تیر کړم، خو بس په هغه وخت کې وشو، بس اوس تیر د وخت که نه، پکې تیر شو، نور بس ارمانونه د انسان نه پوره کېږي که نه.
خانه پردی وای ټول مارې کار کړي او اوس هم نه خوخیږي چې وزګار کینی، نو دا کورونا د قرنټین په ورځو کې هم د خپلو گاونډیانو سره د سود سودا په خستو کې کومک کوي. دغه په گاونډ کې د فلسطین او مصر اوسیدونکو جوړې ژوند کوي چې د په وینا عمرونه تراتیا او زیات دي، او هغوی نشي کولی له بازار خواړه یا سودا کور ته راوړي، نو دوی ورسره مرسته کوي.
کله وایي چې دا ګیس سلندر راته راوړه، کله د بازار مارکیټ نه راته دا شی راوړه، اگې راته راوړه،
خان پردی په داسې حال کې چې خپل هم ورځخانه ده، خو تر ځان زیات پر هغو نورو پښتنو زوریږي چې دا مهال په کویت او نورو عربي هیوادونو کې تر هغه هم په بد حالت کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو په پاتې خپرونه کې یو ځانګړی پروګرام د تلرو په اسلام آباد کې زمون خبریال سراج ظهیر یو لوی پروګرام جوړ کړی چې په دې کې اوري چې د کورونا وایرس له وجې شاعران او سندرغاړي څومره اغېزمن شوي، او په دې ورځو کې شاعرانو د کورونا په اړه څنګه شاعري کړې ده او سندرغاړو څه سندرې ورته ویلې دي. دا پروګرام واورئ، له هغې وروسته به په خبرې او سندرې پروګرام کې له تاسو سره.
سراج ظهیر یما او څنګه چې تاسو معلومه نه اوریدونکو چې دا وخت په نړۍ کې چې دینو د کرونا وایرس وبا راغلی ده، چې هغه د ټوله دنیا چې دینو هغه په ګیره کې اغستې ده، په خپل ولکه کې اغستې ده، او د ژوند سره تړلې هر تپه چې دینو هغه متاثره کړې ده، اغیزمن کړې ده. که د خلکو اقتصاد وګورو، که نور معاملات وګورو، هر قسمه معاملات چې دي نو هغه دا وخت پټه په ولاړ دی، خلک په کورونو کې ناستی. څنګه چې په دنیا کې له کرونا وایرس نه خلک متاثر شوي دي، نو همدارنګ په پاکستان کې هم دا وبا راغلی ده. او که موږ په تیر وختونو کې هم کتلی دي، کله په دې هیواد باندې، کله په دې خاوره باندې کوم غمیزه راغلې ده، کوم ناورین راغلی دی، نو د دې هیواد او د دې خاورې شاعرانو لیکوالانو چې کم دین واغه خپل قلم راپورته کړی دی، او دغه شانتي کوم هنرمندانو چې دی، کوم سندرغاړو چې دی، نو هغه په خپل اوازونو کې دغه سندرې، دغه نظمونه، دغه ثبت کړی دی. اوس چې کله دا کرونا وایرس په دې هیواد کې په پاکستان کې شروع شو، نو د خلکو د پوهاوي دپاره، د ولس د پوهاوي دپاره چې دینو شاعرانو لیکوالانو خپل نظمونه، خپل غزلې، خپل سندرې، خپل شعرونه د کرونا وایرس په هکله باندې ولیکل چې د دې مخنیوي وشي. نو دغه شاعرانو لیکوالان وایي چې یو طرف ته که دې کرونا وایرس چې دینو د خلق په ژوند کې بدلون راوستو، نو دغه رنګې په پښتو ادب باندې هم یو اثر وغورځولو. د دوی په وینا چې نوی نوی اصطلاح ګانې چې کمی دي هغه په پښتو ادب کې راغله، لکه قرنطین یا کرونا وایرس، هغه هم دوی په شعر په ژبه کې استعمال کړلو. نو دا رنګ چې نو د کرونا وایرس په پښتو ادب باندې هم اثر غورځولی دی. خو د دې ترڅنګ چې نو زیاتره شاعرانو چې نو د خپل قلم په ذریعه باندې په خلکو کې پوهاوی خورولو یو کوشش کړی دی. دغه لړکی ما سره په دې پروګرام کې د پښتو ژبې مختلف لیکوالان، شاعران او هنرمندان شامل دي، چې پکې د کراچۍ نه مونږ سره سرور شمال دی، دغه رنګ مونږ سره پکې د اسلام آباد نه چې دینو سردار یوسف زی دی چې د پښتو شاعر دی، په اسلام آباد کې میشت دی د کاروبار په غرض باندې. د دې ترڅنګ چې دینو نسیم مندوخیل چې د ژوب بلوچستان سره تعلق ساتي، خو هغه په اسلام آباد کې میشت دی او هغه په کرونا باندې لیک کړی دی. مونږ سره په دې کې چې دینو د پښتو ژبې کم هنرمند چې دی، سندرغاړی چې کم دی، د فن سره تړلی خوږ ژبې انسان چې کم دی، نعیم توری، هغه هم سره پکې ملګری دی. او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې یو بل نامتو شاعر دی چې ډېر خلک یې پیژني، بغزاده دانش، دا غره مم په دې لړکی تپوس کوو چې هغه په دې حواله سره سموي. نو لومبه زو سرو شمال لورزم چې تعلق یې د ثوابي سره دی، خو هغه هم په کراچۍ کې میشته او په کراچۍ کې خپل روزګار کوي. دا غره پښتو چې هغه د کرونا د دې وبا په حواله سره او د پښتو ادب باندې چې کوم اثر غورځېدلې دی، یا پښتو شاعرانو چې کوم حسولي دي، نو لومبه مونږ د سرور شمال د پښتو چې هغه په دې حواله سره سموي. جی سرور شمال صاحب،
مننه سر عجزی صاحب. خبردار چې تاسو کوم خبر وکړه، نو په دنیا کې لکه شاعر چې دی هغه د هر ژبې دی، نو دا یو ډیر حساس سړی او ډیر زر چې دی لکه نور خلک چې یو شی مخصوصی دا غي نه مخکې چې دی لکه شاعر هغه مخصوصی. څنګه تاسو وی لکه کله چې په سوات او په دیر یا په دې پورا زموږ په پښتونخوا کې په وزیرستان کې دا کملو بجوړه وانه شاعرانو لکه د مختلف فکر شاعران دي، خو په دې خبره متفق چې په دې ملک کې څه کیږي کنه، نو دا د پښتنو د تباہی سبب دی. نو په هغه باندې لیکل وکړل بلاړي زبر دا ومه چې لکه دا د دې شاعران نه دي نه مخکې ومه نن درې سوه کاله مخکې چې رحمان بابا وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو دي. نو دې مقصد دا چې هغه وخت هم چې دینو په دې وطن کې داسې حالو، نو ځکه هغه مجبور شو دا شعر یې داسې ټولې دغه لکه لیکل په دې باندې کوي. او بل زه ته خبر وکم د کورونا په حواله باندې چې زمونږ خصوصا زه در پښتنو خبره کوم چې پښتون یو داسې قوم دی چې دا چې په دې کراچۍ کې څومره د پښتنو علاقې دي هلته کې بالکل د کورونا په حواله باندې څه قسم له احتیاط نه کیږي، څه قسم جمعتونه اوس هم چې دینو لکه جمعتونو کې خبر برابر مس کیږي، بازارونه باقاعده لکه صرف په مین روډونو بند دي، باقي دنه د پښتنو په علاقه کې سبزی ټیلې شوې یا نور دکانونه چې شو باقاعده چلیږي. نه مونږه لکه پښتانه ماسک استعمالو، نه چې دینو ګلوبس استعمالو، او څنګه چې زمونږ عام روټین کې زمونږ یو بل سره تګ را تګي، یو بل سره ملاوي دي، هغه سمنګ ملاوي ګو لاسونو ملاوو غاړو ملاوو یو بل سره کینوم غم خادیم کو. پرون زه جنازې لته لوم تقریبا چې دنو سوال لس پنځل لس سپونو خو یو بل سره جوړ چخولاړو. نو خبردار چې زمونږ عقیده یا خو مونږ ما خو ته وي کنه چې یا مونږ ډیر اوخاران یو یا ډیر سادهګان یو، نو الله هم د احتیاط دغه ورکړی دی، خو مونږ په دغه باندې بالکل عمل نه کوو. او مونږ چې دی نو هغه خپل پوره روټین چې زمونږ دی په هغه حساب باندې چلیږي، څه قسم له پاهې کې بدلون نه دی راغلی. نو اوس په دې حواله مونږ نور څه ویلی شو او تر اوسه پورې لکه خصوصا پښتانه په دې خبره باندې بالکل دغه نه دي لکه مطمئن نه دي چې جوړېدا وبا ده، هغې وجه دا یو سازش دی او خامخا چې دنو خلک پریشانه کوي د دین نه لري کوي چې ته جمعات ته نه دی. مونږ کوګورو په دته کې په کراچۍ کې سبزی منډي چې دا هغه بالکل کلاو ده، بزرګونو خلک هغه کې د شپې او د ورځې کار کوي، هلته کې د کورونا سي شو نشته دی، دلته کې په روډونو باندې خلک چې دنو راشن ته په قطارونو کې ولاړي، هلته کې دا شو نشته دی، هلته کې کورونا نشته دی. او بل خبردار دلته کې عدالتونه چلیږي، تا تانو کې پولیس والا دغه بیا ته جیل جیلونو ته وګوره په جیلونو کې په زرګونو خلک بند دی او هغه څه طریقه باندې لکه هلته کې اوسیږي هغه تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده چې بالکل لکه د خپې کې خود وځای نه د هغې باوجود هلته کې د کورونا مسله نه ده چې په کورونا کې مونږ ته بیا بیا دا وایي چې لاسونه وینځئ صفائی ساتئ یو څه کوئ په دغه پته باندې نه پوهېږو چې دا څه لانجه ده څه نه ده
ہاں سر شمال صاحب تاسو چې کوم نظم لیکلی دی کرونا په حواله باندې کاغم مو مونږ ته لګ زمزم کو
نه سوک یقین کوي او نه سوک درو غنی داس یو وبا می په وطن باندې راغله دا داس یو وبا د چ نظر باندې ښکاری گینا هم یې ڈاکٹرانو ته علاج را معلومی گینا بس وای تو دا سڑٹو خے دے علامات دے نور سو دم تشین دے ہس پا پتا یہ پوئی گینا نو خود خبر سشے دے دنیا ٹولا یاری دلے دا دا سی یو وبا میں پا وطن باندې راغلی دا نو وای حکومت چې بهر موزای کورونو نا هم یې منکړی واړه خلک جماعتونو نا وای د یو بل نه لرې اوسی چې نږدې نشئ لگی یو نہ یو تبل نہ بل تدلا سنو نا نو ہر چا تچ گور خلے ماست باندھ تڑلے دا تاس یو وبا می پ وطن باندھ راغلے دا نو نسوک جنازے لد چا زی نفات ہی لزی نسوک د بازار پلور وتے شین حجری لزی ہر چارا شدر شد یو بل سر پری خودی دی نہ پوئی گودا لان جبلا سمر مدی لذی نو نفضا کی خکاری نہ پز مکا چالی دلے دا دا سی یو ابا میں پا وطن باندی راغ لے دا نو ټول غریبانا نه په جنجال کین خلولی دی زای په زای قطار کې راشل ته ودرولی دی لوګا د اشراف د غیرت جنازه وباسي هر سمی شمال زای په زای باندې لیدلی دی نو حسن لګی پتا سوک نه هر د چا خړلې دا دا سی یو وبا می پا وطن باندی راغلی دا نو نپی سوک یکین کبی یو نئی سوک درو گنی دا سی یو وبا می پا وطن باندی راغلی دا
واہ واہ ډیر ښه سرور شمال سے بغزاده رانیش سے تاسو پا دی حوالی سر سوا ای کزمونگا وریدون کی تلگو آئے چی تاسو دا دی وبا پا وقت گی دا کم وبا چی پا دی حوات کر آغلی دا نو کم دا پختو شاعران چی دی لکوالان چی دی ناغوی پا دی ماندی لکو نکلی دی تاسو پا دی حوالی سر سوا ای
سیران سیب زو خوب استا سر دا سی جواب در کم ازکر چی مطلب جواب ضروری دی نور اصل کی زمونگا پا عدب کی چی دا نور کم جراسیم نی بیرا ہو دی کنا دا انسانی جراثیم زم چې دې چې دا کوم اثر پیدا به لري وخت پوری دي نور جراثیم نه بخلار شو بیا هم څه شي چې می په پښتون په هر ادب باندې لکه چې ادب خود د معاشره هندار وي کنه نو وات ایور هپن ان د سوسایټي وی ګیټس اټس ریفلیکشن ان اور پوئټری کنه چې سم په معاشره کې کی دا غي انعکاس وي او لکه کاغذ تر غری وو کدا مخ کې دا 13-16 سیزو کې چې کوم دا جنگ وو یا وسم روان دي نو دا غیم د پښتو ادب ډیر بدل کړی دی وسم په کرونا باندې باز خلکو د کلی خود بد مرغای نه د بد قسمت زمونږ زیاتره شاعران چې کم دي نو دادی ان پړ او کرونا چې کم دي نو دا بیخی دی ساينس نو دا خلکو چې د څه په لیکل دي نو په دې پس انسان له خندا ورزي
اوس سردار یوسف دی لورزو سردار یوسف زه دا وخت په اسلام آباد کې دی څنګه چې تاسو ما وی نو موړ هم د ثوابي سر تعلق ساتي له هغه پښتو چې هغه د ځوان کل ترجمان شاعر دی د پښتو ژبې سره علاقه لري چې هغه په دې حواله سره سوایي جی سردار یوسف جی صاحب
ہاں سراج ظہیر صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو استاسو اداره په دې حواله سره کار کوي د کرونا وبا په حوالے سره لگا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو شاعر لیکوال د خپل چاپیر چلنا بے غوره او پسند نشي پاتې کېدې، څه چې ویني ګوري څه حالاتی نو په هغې باندې خامخا قلم پورته کوي. هغه تیر وختونو کې قدرتی آپات دغسې د دې په شان، اگر چې دې نه په لږ صورت کې په لږ شکل کې کاغه زلزلې دي او کاغه سیلابونه دي، او د هغې نه علاوه د دهشتګردۍ یو ډېر لوی زور خصوصا د پښتنو په سیمه، نو د هغې نه پښتون شاعر دې بې غوره نه پاتې شوی، په هغې باندې قلم پورته کړی، په هغې باندې خلکو منظوم او منصور لیکونه کړي دي، په هغې مکمل مجلې دغه شوي دي، جاري شوي دي، نمبر ایستې شوي دي، کتابونه پرې چاپ شوي دي. نو دغسې موجوده چې کوم د کرونا وبا ده، په دې کې چې دغه کم لاکډاون شوی دی، خلک پابندي په کورونو کې بند دي، جون په ځای ودرېدلی دی، نو د نورو تپو غوندې شاعر ادیب هم د هغې نه متاثره دی، او شاعر ادیب چې کوم دی نو دا هر څه په خپلو الفاظو کې رانغاړي، خپل قوم ته وړاندې کوي. دا پښتون شاعر ادیب دا محسوس کړی دی چې د نورو په نسبت باندې پښتانه چې کم دی نو داسې ډېر سیریس نه لی. ځکه ورته خپل ووایمه چې دې دوران کې زه خپله خپلې سیمې ته تللی یم، د اسلام آباد نه ځای په ځای ګرځېدلی یم، نو بالکل دا خیال عام ولس زمونږ چې کم دی نو په دې حوالې سره هیڅ پال پرهیز نه کوي. کوم چې ښودلې شوي طریقې دي د صحت محکمو د طرف نه، دغه پورمونو د طرف نه، په هغې باندې ډېر کم داسې کېږي. نو شاعر ادیب چې کوم دی، پښتون شاعر ادیب، په خپلو شعرونو کې دغه چې کوم د صحت محکمې ښودلې کوم هدایات دي، نو هغه په شعرونو کې پیش کړی دی، په نثر کې هم وړاندې کوي، په سوشل میډیا چې کوم د ادبي تنظیمونو په سوشل میډیا ښه ښه پیجونه دي محکم مضبوط، د هغې په حوالې سره دي آنلاین چې کوم دی نو هم دغسې یو بل سره بحث مباحثې کوي، او دغه کار مخ پر وړاندې روان دی. الله دې کړي چې زمونږ د سیمې نه، د پوره دنیا نه دا وبا لرې شي، او د ډېر لوی نقصان نه دا ولس بچي. نو زه دا ګڼم چې پښتون شاعر ادیب بالکل په دې حوالې سره د نورو ژبو د لیکوالو نه وروسته نه دی، او باقاعده خپل کار کوي، کاغه د مختلفو مجلو خاوندان دي، مدیران دي، او کاغه د سوشل میډیا سره تړلي خلک دي، او که هغه یو عام شاعر ادیب دی نو هغه نظم هم لیکي، هغه نثر هم لیکي، او هغه قوم ته په مختلفو صورتونو په مختلفو ذریعو باندې هغه وړاندې کوي.
جګرانو اوریدونکو، وس وخت شوی دی د یوې وړې شانتې دمې، او په دمه کې یو خوندوره سندره اورو، او بیا د پروګرام جاري ساتو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوس نسیم مندوخیل له ورزو چې هغه په دې حواله سره سوی او کوم شعرونه لیکلي دي چې هغه موږ ته راواوري، زموږ اورېدونکي هم واوري. جی نسیم مندوخیل صاحب،
مننه سرز دیر صاحب، یو جان مننه کوم. واقعی چې د کورونا په وجه باندې چې دا کوم اوس حالات دی، دا نړۍ ټوله د کورونا د دې وبا په خاطر باندې ټوله بنده ده، تړل شوې ده. هغه که بیا صنعتونه دي که نور ژوند دی او که بیا د مزدور سړی کاروبار دی، نو مانا دا چې ټوله نړۍ تړل شوې، کاروبار بند، او هغه کې یو عام مزدور کار سړی د هغه څخه واقعي بې انتها متاثر شوی دی چې د هغه په کور کې ډوډۍ نشته، د هغه په کور کې د خوراک څه نه وي. نو د دې وبا په خاطر باندې چې بیا که تاسو کتلي وي شاعران او لیکوالان، هغه همیشه تل په هغه وخت باندې خپل قلم راوچتوي چې هغه ودرځي او هغه وویني چې په دنیا کې چې کوم سخت حالات روان دي. که تاسو کتلي وي زموږ په پښتونخوا کې چې کوم ناورین تیر شو په پښتنو باندې، د طالبانو ناورین وو، او بیا داسې وار په وار باندې چې کوم پښتانه زیر شوی دی، دردیدلی دی، بے کوره شوی دی، په هغه باندې تل شاعرانو خپل لیک کړی دی او ولس ته وړاندې کړی دی. همداسې بیا د دې بابا په وجه باندې هم شاعران ما کتلي دي چې مجبور و تاسو وینئ، لکه رحمت شاه سایل شو، همداسې د پښتو چې کوم نور لیکوالان دي. زموږ د نوي ژوند چې کوم صدره د نازیه دورانی صاحبه، هغې یو تېر ورځ ماته یو نظم راستولی و چې دا وګورئ کورونا په حواله وو. همداسې موږ خپل هم لیکل کوو چې زموږ هغه پښتانه چې څوک لري دي یا نه پوهېږي یا ځان پوهول نه غواړي، نو موږ د خپل نظمونو یا د خپلې شاعرۍ په وجه باندې هغوی ته دا خپل پیغام ورسو چې هغه له دې بیماری څخه ځان وژغوري. داسې کسان ما کتلي دي چې هغه وایي زه کورونا هېڅکله منم هم نه، زه ورځم د کورونا مریض ته غاړه ورکوم. نو آیا دا چې هغه پوهول پکار دی چې کرونا واقعي یو بیماری ده او د هغې څخه ځان ژغورل پکار دی. یو غزل په دې حواله باندې ما هم لیکلی دی، په اردو کې مې هم نظم لیکلی دی، په پښتو کې مې غزل هم لیکلی دی. له هغه څخه به یو دوه غزل دی. وایي زه چې دواړه کرنتین شو، لارچا ګوشه نشین شو، جنگ په نوي انداز وکړو، و تیارو ته بلمرین شو، هوایي بوسې به واخلو، لاس ته لرې په جبین شو، او ویډیو کال په بهانه وي رانږدې به یو سکرین شو، او نسیم شونډې د ګل ښکل کړې، دی نو ځکه خوشګبین شو. مانا دا چې همدې کرونا په شاعري کې هم نوي نوي خیالات راوستو، لکه اوس کرنتین د کرونا په وجه باندې موږ دا نوم واورېدو او اوس په هغه باندې په شاعري کې راداخل شو. د همدې شاعري په ذریعه باندې موږ کولای شو چې موږ خپل ولس ته خپل پیغام ورسوو چې دوی ځان وژغوري، ځکه چې انسان وي نو به دا دنیا وي، او که چېرته انسان نه وي نو خورسه تباه شو. مانا دا چې دی به خپل ځان ګوري د بیمارۍ نه، د هغه په خاطر باندې به د ده خپله کورنۍ دی ژغوري. که چېرته دی خپل ځان ونه ګوري د دې بیمارۍ نه، نو دی به خپله کورنۍ څنګه ژغوري او څنګه به دی دا وکړي چې هغه بچ کړي د دې بیمارۍ څخه. شاعری واقعی چی کار کوي او خلکو ته خپل پیغام شاعران رسوي باید چیز موږ ولسم پاغه باندې عمل وکړي.
نیم تور سی بو کدار ته وای چی تاسو سګنی چی تاسو د فن تاسو کم د موسیقي سره کم علاقه ده نو سګنی چی سومرا غیز من شوی دی د غفن د هنر چی کم تاسو بولست رسو په دې باندې سو وای تاسو
څنګه چی تاسو ته معلومه ده چی دیو با د ټوله نړۍ په مخه کړی دا او ټوله نړۍ ودرولې دا په ځای ولاړې د سوق رت نشي والے د دې د وجه ولې چې د چین دا خورش ونو په ډېره لږه موده کې داسې وایي چې په 50 ورځو کې د 200 د پاسه ملکونه د خپل ولکه کې واغستل نو چې څومره ملکونه وو هغه هم دا کوشش وکړ چې خلک په کورونو کې وساتي چې خپل ولسونه بچ کړی شي. نو هغې سره په اقتصاد باندې ډېر اغیز وشو، اقتصاد مو سره خراب شو، نور معاملات د ژوند جواک چې وغه سره خراب شو. همدا قسمه چې کم د ادب او د شعر د سندرې سفر و هغه مو سره ودرېدلی دی. ډېرې هلې ځلې وې، ډېر پروګرامونه چې دي نو خلکو په پام کې نیسلي وو چې ګنی د روجو نه مخکې دا ریکارډ کړي، خو هغه نه وشو. او اوس اوزنډی دو د اختر نه وروسته به دا ټولې هلې ځلې کېږي. زه به داسې وایم چې موږ هم چې که سندرغاړي یو او که ملګري یو که شاعران یو که ادیبان یو نو موږ ټولو سره بس د ټیلیفون په ذریعه په تماس کې یو، په رابطه کې یو. اثر خو په ټولو کړی دی. نو زم د دې ټولنې چې دی یو وګړی هم په مان کړی دی. او اوس سوال کو چې خدای دې کی چې دا وبا په څه طریقه ختم شي او د ولس بیا دې کار تر مخه کړي. د پښتنو بدقسمتي دا ده چې دی همیشه په دروغو باور کړی دی او په رښتیاو چې دی نه هغه دې یقین نه ساتي. باچا خان بابا دې ربو بخي هغه ته 45 کاله مخکې ولی خان دی ویلی وو چې د افغانستان چې دی نو دا جهاد نه دی، دا فساد دی. اوس پښتانه دې ته راغلي دي چې دا خبره دي اوس منی چې هغې خلکو به دا ټیک وي. شاعرانو مو ته په ګوته کړې وي. همدې ساحل صاحب دی ورته ویلي وو چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی، هلته هم زمرم دلته هم زمرم. بالکل تاسو صحیح وایئ. شاعرانو، سندرغاړو، لیکوالانو او د فن هنر سره تړلي خلک چې دي هغې په د خپل وسه چې څه کېده کوي او دې ته به نور هم وده ورکوي. مونږیم کوو، ما پخپلم کړی دي، زما ټولو ملګرو کړی دي، سمرم سندرغاړي دي یا لیکوالان دي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته پیرنګیان وایي چې بیډ نیوز ټریولز فاسټ، چې کم بد خبرې هغه ډېر زر خوریږي او ښه خبر ته چې دی نو هغې ته څوک غوږ نه ږدي. دلته چا سره د اورېدو دپاره غوږونه نشته او یو کس چې دی نو هغه ته ته ډېر هم په ټینګه ووایه چې لکه دا شی خراب دی، هغه به نه مني چې هغه خپله هغه شی تجربه کړی نه. نو خدای دې کی چې موږ دومره ځیر شو. حالانکه دلته چې څومره رسنۍ دي، میډیا ده، ټی وی ده، ریډیو ده، هغه ورته روزانه په بنیاد دی ته دا خبرې کوي چې یعنی کلار شي لږ څه وخت لپاره په کورونو کې تم شي نو دا وبا ده. او کدی نه مني نو دا امریکا کې څومره خلک مړه شو، په دې اروپا کې څومره مړه شو یا بمري. او کدا نه مني دا نږدې حرم شریف چې دغه بند شوی دی او د سوم مقدس ځایونه چې دي هغه ټول بند دي. نو په کار ده چې دی نه دي زده کړي. بله ډېره مهمه خبره چې ده نو زمونږ پښتونو لس چې دی نو هغه جومات 15 وخته مونځ روژه چې دی نو هغې نه دی هغه د خامخا ځای ته رسوي. اکی په کار دی چې د جومات خطیب په هر مانځه کې ورته د هدایت وکړي چې دا شی خطرناک دی. چې دا خبر شي نو دا نور ولس به هم خبر شي چې تر څو پورې د جومات خطیب په لاس کې نه دی اخیستی شوی نو زما په خیال چې دا کار به دومره په اسانه هم نه شي.
اوس د دې پروګرام وخت پای ته رسی او راځي چې په پای کې د نیم توري سندره وو.
دار